د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن جمعه ده د 1400 کال د تلې د میاشتې شپږمه ده چې د 2013 کال د سپټمبر د میاشتې 28 کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي
السلام علیکم د پاکستان حکومت د پنځمې پورس په دغه یواد کې د میشتو افغانانو کډوالو د پاتې کېدو موده د شاوخوا یو کال پورې وغځوله د پاکستان کابینه دغه پریکړه دغه نورسته کړې ده چې په پاکستان کې د صدر اعظم نواز عمران خان افغان کډوالو ته د تابعیت ورکولو په موضوع باسونه راپریدلی دي د کابینه د غونډې مشري د پاکستان صدر اعظم عمران خان کړي د غونډې نورسته د اطلاعاتو وزیر فواد چودري خبرلن ته وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته د تګ موده د راتلونکي کال د جون د میاشتې پورې وغځوي شغله چودری وویل چې دا وخت په پاکستان کې شاوخوا 900 رجستر سیوی او 15 نه رجستر سیوی افغانان ژوند کوي د یادونه ورده چې د پاکستان د صدر اعظم د هغه اعلان وروسته چې د مخالفون وروسته د مخالفینو غبرګونونه راپاریدل دي چې ویلي د بشریت پر اساس هغه افغانان او بنگالیانو ته چې د 1400 راسي په پاکستان کې ژوند کوي او دلته ماشومان لوي سیوی به هغه ته د پاکستان تابعیت ورکړي د عمران خان مخالفت د بلوچ ملت پالو ګوندونو لکه بی ان پی مشرانو ترڅنګ د پاکستان پیپلز ګوند هم کړی دی او په پارلمان کې په دغه اړه ویناګانی هم کړی دی د ماجرین لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په 2018 کال کې 400,000 افغان ماجر د هغه کمپاین پر نتیجه کې واته ستنه سیمي چې پاکستان پر ماجرونو باندې د فشار پر خاطر پیل کړی وو په 2018 کال کې شاوخوا 6,000 افغان ماجر هیواته ستنه سیمي دي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران تور لګولې چې په تهران کې د اټومي وسلو د ساتلو یو مخفي ځای جوړ کړی دی بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ول چې د تهران تاریخ زابات په سیمه کې نقشې او عکسونه سته چې ملګرو ملتونو ته ښکاره کړل هغه داسې ول
that Iran has another secret facility in Tehran a secret atomic warehouse for storing massive amounts
هغه وای ایران یو بل مخفي د اټومي وسلو جوړولو یو بل مخفي ځای هم لري ایران د خپل اټومي وسلو جوړولو هدف څخه پر شاسوي نه دی نتنیاهو دا وکړه چې ایران د غوډانی د دې لپاره استعمالوي چې د ایران د اټومي وسلو مخفي پروګرام چې ډیر زیات سامانونه او نور آلات پکې دي وساتي نتنیاهو ول چې هغه د اټومي انرژي ادارې او نورو استخباراتي ادارو ته د دې مرکز په اړه معلومات ورکړي دي او د دې ادارې سره مغوښتنه کړي چې سمدستي د معاینه کړي ایران د دې تورونو په اړه سمدستي ډول څه نه دی ویلي خو له دې مخکې د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام رد کړی وو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په دې موافقه کړې ده چې یو بل ډله به وګماري چې د برما د حکومت لخوا د رونګیا پاکلتي مسلمانانو چې کوم جرمونه سوي د هغو اسناد راجمع کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وڅل ویشت غړي لري او درې په مقابل کې 15 مثبت رائے ورکړي چې یو آزاد میکانیزم جوړ کړل سي چې د پخواني د حقیقت موندنې کمیسن کارونه پر مخ یوسي په 2018 کال کې کله چې د برما په پوز باندې د رونګیاي وسلوار لوخه بردونه وسول نو په جواب کې هغه د پراخ پوزي عملیات پیل کړل نو د ولکه څخه زیات د رونګیا مسلمانان ګوندي هیواد بنگلاديش ته وتښتیدل د هند ستري محکمې د پنځمې پورز د غیر زوجي اړیکو په اړه یو پریکړه کې ویل دي چې د واده پرته جنسي اړیکې جرم نه دي د هند ستري محکمې په دغه مسله په خوانی قانون لغوه کړ او ویل چې د واده سوو شوزو او سړو د خپل میړه او یا میرمن نه پرته د بل چا سره جنسي اړیکې لرل نور جرم نه دي د هند ستري محکمه وایي چې د تیری پیړۍ د قانون شزه د سړي ملکیت ګڼي د هند قاضي کوزه د دیپک مشرف مشر د ستري محکمې 15 کسیز ډلې دغه پریکړه باوروله هغه وویل چې دا یو بی اساس قانون دی او شوز د سپکاوی دی دغه قانون پر اساس کوا د سی شزا او نارینه د یو بل سره جنسي اړیکې ولري نارینه ته د 15 قانون د بند سزا کېدای شي خو شزسته سزا نه کیږي په دې ورستي څو ورځې کې د هند ستري محکمې لخوا درېمه پریکړه ده چې د بشري حقوقو فعالینه هرکلای کړی دی په هندي کشمیر پلازمینې سرنګر کې د هندي ځواکونو لخوا د یو ولسی وګړي د وژنې ورسته د شهر په مختلفو سیمو کې مظاهره سوي دي. زرګونه کسان د وژل سوي کس په جنازه کې ګډون وکړ او په دې وخت کې د شهر په مختلفو سیمو کې د پولیسو او د مظاهرېچیانو ترمنځ نښتې سوي دي. د هالند چارواکي وایي چې وکسانې په هالند کې د وی لوی تروستي حمله د پلانونو په جوړ تور نیولې دي. د هالند لوی سرمالي دفتر په یو بیان کې راغلي دي چې پولیسو د مشکوک وکسان د پلازمینې امستردام د جنوب په سل کیلومتري کې په دوو مختلفو شهرونو کې نیولې دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرې ده.
او دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د مالیه وزارت وایي چې د جرمني حکومت د افغانستان سره د 223 میلیون یورو مرستې ژمنه وکړه. دا مرسته به په افغانستان کې د شې حکومتولۍ، اقتصادي او شاري پراختیا او همدارنګه د بشرپالنې مرستو او ثبات جوړونې په برخه کې مصرف سي. نور حال له کابله د امریکا ژغ د خبریالې لیمینیازی په رپورت کې واوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې تیره ورځ جرمني حکومت سره له لړ مذاکرات وروسته دغه هیواد له افغانستان سره د 230 میلیون یورو مرستې ژمنه وکړه. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال ناهید سرابي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل جرمني هیواد هر کال له افغانستان سره د اقتصادي پراختیا د همکاریو په برخه کې ناسته لري چې سږ کال یې هم په دغه ناسته کې افغانستان سره په اقتصادي برخه کې د مرستې ژمنه وکړه. دا وایي د دغو مذاکراتو په آخر کې یو هوکړه لیک د مالي ژمنو او پراختیایي پروژو لپاره د مالیې وزیر او جرمني حکومت لخوا امضا شو چې د دغې هوکړې له مخې به 233 میلیونه یورو د یو کال یا د 2013 کال لپاره په امضا ورسېده. د مالیې وزارت وایي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د ښې حکومتولۍ، اقتصادي او ښاري پراختیا او همدارنګه د بشرپالنې مرستو او ثبات جوړونې په برخو کې مصرف شي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې په ملکي بیارغونه او اقتصادي پراختیا کې دوامدارې همکاري او پانګونې ته ژمن دی. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل وویل
جرمني د افغانستان په ملکي بیارغونې او اقتصادي پراختیا کې دوامدارې همکاري او پانګونې ته ژمن دی. ښې حکومتولۍ ته وده ورکول او د افغانستان د ټولو خلکو د ژوند شرایطو ته سمون ورکول په جګړ ځپلي افغانستان کې د سولې او پخلاینې دپاره د یو مساعد چاپیریال د جوړولو کلي ګڼل کیږي.
خاغلی پیټر زیاته کړه چې جرمني د بروکسل په کنفرانس کې هم افغان حکومت سره د 1.1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستې ژمنه کړې وه چې دغه شمیر پیسې به تر 2020 کاله په افغانستان کې په مصرف ورسیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غزنی ولایت ته د سفر په محل د ټولنې د بیلابیلو قشرونو او د هغه ولایت له چارواکو سره په کتنه کې د دوی غوښتنې او وړاندیزونه واوریدل. د جمهور رئیس ویان محمد هارون چخنسوري ازادي رادیو ته وویل دا غزنی ته د جمهور رئیس غنی د سفر تعقیبي تګ و ترڅو هلته د ترسره سوو کارونو جاج واخلي. د غزنی د ولایتي شورا یو شمیر غړي بیا وایي چې جمهور رئیس هدایت ورکړي ترڅو غزنی ته د لومړي درجه ولایت ټول امکانات ورکړل سي. یوسف خان زدران د ازادي رادیو خبريال د موضوع په اړه رپورت لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ولایت ته په سفر کې د غولایت امنیتی وضعیت او په بیلابیلو نورو برخو کې ترسره شوي کارونه وارزول. په غزنی کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ښاغلی غنی له امنیتي مسؤلینو سره په کتنه کې دوی ته حکم وکړ چې یو همیشنی منظم امنیتي پلان ولري. ترسره کیدونکي عملیات د پخ او همغږي ډول ترسره او تر یوې واحدې قوماندې لاندې دې عمل وکړي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري هم د پنجشنبې په ورځ له غزنی نه ازادي راډیو ته وویل د غزنی له خلکو سره د ولسمشر غنی ځینې ژمنې عملي شوي او په نورو برخو کې کارونه روان دي.
تیر سفر کې له خلکو سره وعده کړې وه چې بیا به راځي او په تفصیل به د مختلفو اقشارو سره ویني. د دې ستونزې په جزئیات سره اوري او لازم اقدامات وسی او دا غوادو اکثره برخه تکمیل شوې دي. جمهور رئیس د مختلف اقشار سره، د مدني ټولنې سره، د علماو سره، د ښځو سره، د متنفذینو سره جلسې درلودلې، د ولایتي شورا سره امنیتي جلسې هم درلودلې.
ولسمشر غزنی ښار د طالبانو له حملې وروسته هم د زمري د میاشتې په وروستیو کې د ولایت سفر کړی و. ښاغلی غنی په تیر سفر کې خلکو ته ژمنه ورکړې وه چې له غزنی به د دویمې درجې ولایت نه لومړۍ درجې ولایت جوړوي او امنیت بیا رغونې ته به یې جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا یو غړی عصمت الله دغه ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه چې کوم ژمنې دې کړي په هغه کې هغه چې کارونه شوي وو چې پاتې وو هغه اوټاجل هدایت وکړو چې دا باید پته ورسېږي او بل ژمنې نن دا وکړه په کلکه.
له ولسمشر سره په دغه سفر کې یو شمېر وزیران د ملي شورا غړي او لومړی میرمن بیبی ګل غنی ملګري وو. په ورته وخت کې غزنی ته د ولسمشر له سفر سره هم مهاله په دغه ښار د ځینې راکټونو د لګېدلو په اړه هم راپورونه خپاره شوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ویلي چې د یادو راکټونو د لګېدو له کبله د ولسمشر پروګرامونه نه دي ځنډیدلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم زموږ د خبريال اکرام شنواری رپورت چې د کابل څخه را لېږلې دي، وایي چې افغان حکومت غواړي د هوایی دهلیزونو له لارې د افغانستان تولیدات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي. د دغو هڅو په لړ کې افغان حکومت د کابل او اروپایي هیوادونو سره لومړی هوایی دهلیز پرانیست.
د کابل ډیلی او د کابل او شمیر نورو نړیوالو ښارونو سره د افغان حکومت لخوا د هوایي دهلیزونو د پرانیستلو وروسته نن د پنجشنبې په ورځ د کابل او اروپایي هیوادو د یو شمیر ښارونو ترمنځ هم هوایي دهلیز پرانیستل شو. د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دغه هوایي دهلیز د پرانیستلو په مراسمو کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال اجمل حامد عبدالرحیمزي په خپل وینا کې د افغانستان د صادراتو د کچې د لوړیدو د عواملو د یادونې پر مهال د صادراتو د کچې په لوړیدو کې د هوایي دهلیزونو جوړیدل ډیر مهم وبلل.
تاسو پوهیږئ چې سکال په تیرو اتو نهو میاشتو کې د نورو کلونو په پرتله نن کمرغه د افغانستان صادرات زیات شوي دي. د افغانستان صادرات تر 2.5% پورې زیات شوي دي. د نورو عواملو ترڅنګ د صادراتو د زیاتوالي یو علت د هوایي دهلیزونو رامنځته کول دي چې موږ وکولای شو د سیمې د مختلفو هیوادونو سره د اړیکې رامنځته کړو.
افغان حکومت د 2018 کال د جون په میاشت کې په لومړي ځل د کابل ډیلی ترمنځ هوایي دهلیز پرانیست چې بیا وروسته د نورو هیوادونو سره هم ورته هوایي دهلیزونه پرانیستل شول. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي تر اوسه د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو بازارونو ته د 3 میلیون ډالرو په ارزښت 3200 ټنه د افغانستان تولیدات صادر کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ د خونی مرسیال خانجان رکوزی دی غونې ته ویل چې د تیرو کلونو پرتله اوس مهال بهرنیو هیوادو سره د یوې لارې په صادراتو او وارداتو د افغانستان اتکا له منځه تللی ده. خانجان لوکوزی ویل چې افغانستان اوس د ازبکستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادو، چین، روسیې او نورو اروپایي هیوادو سره وصل شوی دی. همدارنګه د شیرخان بندر او اکینی بندر له لارې د اورګاډي پټلۍ سره نښلول شوی دی. هغه ویل افغانستان اوس د ایران او پاکستان سره هم پدی بڼه خپل سوداګرۍ ته ادامه ورکوي.
80% از مشکلات ترانزیتی ما
تر 80% پورې زموږ ترانزیتي ستونزې سوداګر دلته شته نه کومرغه حل شوی دی. موږ د صادرات په برخه کې ډیره عمده او اساسي ستونزې لرلې چې ولا هغه ترانزیتي ستونزې د لیک ستونزې د بسته د ایستونزې د مارکیټ د نشټون اداري او قانوني ستونزې به
قانوني بوده.
د اروپایي اتحادیې د سفیر مرسیل اندریس فیچر هم د افغانستان او اروپا ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستې هرکلی وکړ او د اقتصاد او سوداګریزو اړیکو په ټینګېدو کې مهم ګام وبلل. اروپایي هیوادونو سره د هوایي دهلیز د پرانیستلو په لومړۍ جوبه کې نن 12 تنه د کاراکول پوستکي او 8 تنه کالینی ایټالیا او پولینډ ته واستول شوې. افغان حکومت وایي ژر به د چین، مسکو او متحده عربي امارات سره هم د هوایي دهلیزونو له لارې د افغانستان تولیدات واستول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وویل چې حکومت چمتو دی هغو کسانو ته ټول حقونه او امتیاز ورکړي چې تاوتریخوالی او تشدد ختموي. اجرایی رئیس زیاته کړه چې افغان پوځیان د داعش په شمول له هر ډول ترګرو ډلو سره مبارزې ته تیار دي. ژغلی عبدالله همدارنګه وویل چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان غواړي چې له افغانستان سره همکاري وکړي. ترڅو تارګر پناشته سي او د هغوی خوندې پناه ځایونه له منځه یوړل سي. په دې باره کې پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي وحدت حکومت وسلوالو طالبانو ته د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. عبدالله عبدالله په نیویارک کې د ملګرو ملتونو درې اویایمې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیلابیلو غونډو کې له قید و شرط پرته د بین الافغاني مذاکراتو طرحه وړاندې کړې ده.
زموږ د تیرې کتنې راهیسې افغانستان کې یو نوی باب پیل شوی دی. افغانستان د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې په برخه کې طالبانو ته بې ساري وړاندیزونه کړي چې د خبرو اترو او بیا پخلاینې له لارې د یو سیاسي جوړښت لامل ګرځېدلی شي.
اجرائیه رئیس د سولې په اړه وویل چې هڅې روانې دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې بریالۍ شي، خو ده وویل چې لاسته راوړنې به د دې خبرو قرباني نه کړي.
دا ضروری ده چې ډاډه شو چې موږ سولې ته ورسیږو، خو په ورته وخت کې دا هم مهمه ده چې خپل خلک او د هغوی په خواري لاسته راوړنې خوندي کړو چې په دې کې اساسي قانون، د بیان ازادي، بشري او د جندر حقونه او اقتصادي برابر شوي فرصتونه شامل دي.
عبدالله عبدالله همدارنګه وویل چې پاکستان د یو ګاونډي هیواد په توګه د ترهګرو د پناه ځایونو په لمنځه وړلو کې باید مرسته وکړي.
We have asked our neighboring states, especially Pakistan.
موږ له ځنو ګاونډیانو په تیره له پاکستانه غواړو چې په خپله ټولنه کې هغه ځایونه چې ترهګر پکې اوسادي او پناه یې اخیستې ده هغه دې بند کړي، دا تیرې کوونکي دې محاکمه کړي یا دې له خپلې خاورې وشړي. تر اوسه په دې برخه کې اغیزمن ګام نه دی اخیستل شوی،
خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي چې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. کاغلی عبدالله گیله وکړه چې د دې هدف په ترلاسه کولو کې شوي اقدامات کافی نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کابل کې یو شمیر افغانانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د شغلی عبدالله د څرګندونو هرکلی کړی. ځینې وایي چې ملګري ملتونه کولی سي د افغانستان په سوله کې مثبت رول ولوبوي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې د افغان حکومت چارواکي لومړی باید په خپل منځ کې اختلافات له منځه یوسي.
یوه ښه وینا او حقیقت هم درلودې د مخالفینو سره مبارزه او مخالفین ودې ته راجلبول چې راسي د افغانستان حکومت سره یو ځای سي او د سولې ملاتړ سي دواړه خواوې، دا یو شی اقدام دی.
ډاکټر صاحب عبدالله چې دا کومې خبرې ابلوز ملل متحد کې وکړلې او بیا د نیلسن منډیلا کانفرنس کې هم شرکت کړو، ما خپل هم کتلو نو کلی خبرې وکړلې، نو دا یو مثبت اقدام دی. نو هیله مند یو تر څو پرې خدای پاک دی وکړي چې مخالفین هم راشي او دولت سره کینی، که د امتیازاتو په اساس او که چیرته امکان دا ولري چې انتخاباتو کې هم شرکت وکړي، نو دا ډېر یو کلی خبره ده، ښه اقدام دی.
خبر داسې ده چې دوی صادقانه ډول باندې باید عمل وکړي او د میدان ته راغودانګي صادقانه، که دوی وغواړي چې صلح راشي په افغانستان کې افغانان آماده دي صلح وکړي. تاسو وګورئ چې لشکرګانو ته مزاره پورې لوڅې پښې لاړه ده خلک، صحیح ده که نه؟ دغه خزانه هره ورځ افغانان قرباني ورکوي، بله هڅه دوی نه غواړي، که دوی په صادقانه ډول وغواړي هغه خپل خبرې په عمل کې پیدا کړي صلح راتلی شي.
ما په فکر باندې دا د ملګرو ملتونو کې خبرې کول دا شیان هیڅ فایده نه لري. اصل سوله په افغانستان دنه باید دوی خپل کوشش د افغانستان دنه خلکو سره دغه وکړي چې باید دوی دلته د خلک یو بل سره یو ځای کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طبیعي پیښو له امله په زرګونو کورنۍ ځپل سوي او جدي مرستو ته اړتیا لري. ځپل سوي خلک له دولت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا راپورټ رالېږلې دی.
د پکتیکا د ولایتي چارواکو په وینا دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې د سږ کال په اوږدو کې 2500 هغه کورنۍ حساب شوي چې د طبیعي پیښو له امله ورته مالي زیانونه اوښتي دي. د پکتیکا د والي مرستیال شربتشاه ارګونی وایي چې دغو کورنیو ته د سیلابونو، باد او باران له کبله زیان اوښتی. هغه زیاته کړه چې سیلابونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي او کرنیزه ځمکه یې وړې ده. شیربت شاه ورګونی د وخت زیان د اندازې په اړه سونه ویل، خو زیاته کړه چې له دغو کورنیو سره د لاسنیوي په خاطر د یوې اندازې غنمو د ویش لړۍ پیل کړې.
د هغه غنمو نه چې ټول اتلس وه شپاړس کونه د پکتیکا وچکالۍ خپلو ولسونو ته راغلي چې په هغه کې کوچیان څوارلس ولسوالۍ شامل دي او دولس زره پنځه سوه کورنیو ته دا غنم هر کورنۍ ته یو سل پنځوس کیلوګرامه غنم توضیح کیږي. نن یې لومړنی د توضیح لړۍ پیل کوو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې په ټولیز ډول سږ کال په افغانستان کې د وچکالۍ او ځینو نورو طبیعي آفتونو له امله د ځپل شویو کورنیو شمیر تر پخوا لوړ شوی دی. د پکتیکا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالهادي هادي وایي چې په دغه ولایت کې د طبیعي پیښو له کبله د ځپل شویو کورنیو شمیر تر هغه زیات دی کوم چې دوی حساب کړي دي.
اگر کورنۍ چې یعنی ډیر محتاج او متضرر شوی دي، یعنی تخمینا موږ سل زره کورنۍ متضرر لرو، بیا په لومړی توپ کې موږ دغه دولس نیم زره کورنۍ د نماز د جلام کړه او لومړی دغه دولس نیم زره کورنۍ ته توضیح کړه.
د طبیعي آفتونو له امله دغه ځپل شوې کورنۍ په ځانګړي ډول کوچیان له ترلاسه شوې مرستې خوښ دي، خو پر دولت یې نیوکه داده چې په مجموع کې له پامه غورځولې.
یو د کوچی تعلیم د تعلیم یم نست سیمور دا وایي چې دا شاګر تر رسیدل کوچی سره هیڅ همکاري تر وسه سوي نه ده. دانه همکاري دې موږ ځکه خوشاله وي سیمور مرستې نه دلده موږ کومک نشه نه دلده دانه نه اولنۍ کومک ته سي کوچی سره سوي دي.
د پکتیکا په ګډون د طبیعي پیښو له کبله پر ځپل شوی کورنۍ ویشل کیدونکي غنم د چین، استرالیا او هندوستان هیوادونو له لوري په دې وروستیو کې مرسته شوي غنم دي، خو نیوکه داده چې ډیره برخه یې په خپل وخت اړمنو کورنیو ته نه ده رسیدلې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو ریدونکو، د کندوز د ورستیو جګړو او ناامنیو له وجې د کاروبار خلکو کارونه خراب سوي دي او هغه خلک چې د ورځنی مزدوري له لارې عاید لري دوی ته هم کارونه نه پیدا کیږي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن له کندوز رپورټ لري.
د جګړو له امله ځینې کورنۍ له کلیوالو سیمو خار ته راغلي. دغه خلک چې دهقاني او زراعتي ځمکې پاتې دي اوس د ورځنی مزدوري لپاره خار ته راوځي. اکثر هغه خلک چې د ورځنۍ مزدوري لپاره راوځي کار ورته نه پیدا کیږي او خالي لاس کورونو ته ځي. دوی وایي چې که په اونۍ کې دوه درې ورځې کار وکړي نورې ورځې وزګار وي. د خانابات اوسیدونکي غلام حسین او د هغه یو بل ملګری د کار لپاره ښار ته راغلي. دوی د جګړو د ضرر او پر کاروبار او مزدوري یې د اغیز په اړه داسې وایي.
دغه اعظم کار ته صبیر اعظم تر ماسیو لاړې ما باجه او دریم سو درې سو پیدا کوم باجه خو بیخي بیکار ورته زما په دغه سندور دوه کې درې دوه کې دغه دوه ورځې پات کیږي بیکار نه بیا نه پات چرای سره پر مډې کې ورځي موږ شپږ نه پر پامل اوس نه غلطه ته بس لا شو سره په وړي خو چو نور دغه سي د کور مصرف هم نیم پر کې نیم نه پر کې دغه چې ګوره ورته غلط بیکار ورانډي یو بارش سره پر مډې شي
نیم کور مال ته پاتې ده نیم مرا وړای دا او خوراکي مواد هیڅ نه لګ او یو ورځ څخه کار وکاو دوه ورځې درې ورځې کار هم نه پیدا کیږي یو ورځ دوه ورځې وګه باندې تیرو نو گزاره نور سره کوم کو
گزاره بخي
او گزاره نه بخي سي پر در رسیدل د نور جاتي یو ورځ په 300 روپي کار کو هغه هم روزه مغه یو ورځ خرڅ کیږي یا یو نیم ورځ خرڅ کیږي نور کوم ذخیره موږ نه لرو
مزدوري پیدا کیږي
مزدوري نه یو ورځ کا پیدا سي لس ورځې نه پیدا کیږي راته دا غننم لکار زراغلی مسایوانم په کور کې داریدل زراغلی
واړه سوداګر او کاروباري خلک هم وایي چې د وزګارتیا کچه لوړه شوی نو ځکه خو په خار او شاو خواسي مو کې د غلاګانو پیخي زیاتې شوې دي. دوی وایي چې په خوا به یې له دوکانداري یو څه پیسې هم ذخیره کولې خو اوس د خپل کور مصرف هم نشي وستلې.
مانو فضل الرحمن ده دوکانداري او دغه شریخ پزي او دغه کار کوي دغه جنگونه شروع شوه دي پاک خلک ورور په مشکل باندې اختصاصي وي دي ورور نه کار سره نه غریبي سره هیڅ چا نشته دا ورور ون ورور پوه شونه باندې ورور بهغه مناسي کوم کار کوم وظیفه نشته نه ورور
استاد ورځ څه سودا کوي
ډیر پیسې کې درې دغه جنگل نه پیښو موږ د خپل ډوډۍ پیسې نه پیدا کوم ازوقه کې دلته هم ورور نور په یو خالي کې خپل پیسې ذخیره م کېدل اوس هیڅ نه کېږي خپل ځان نه خرو
اوس په دې ورځي څو سودا کې
اوس ورځي کې سودا نسته اوس کې سودا بچا ولس نسته ولس پک په ورور په مشکلات کې اخته ده دوی ورور خپل ډوډۍ پیسې نه پیدا کوي هر څه په ولس باندې د ورس رفتامت وی کارو کې خلکو غزمه کې خلک اولګان ججاین غون پاتې دي ورور خپل یو خپل جوړ راتلو وتلای نسی ورور دغه بدبختی او دغه حسابونه وجود لري
د قندوز اوسیدونکو په دې فکر دي چې کپسیمه کې جګړې ختم شي او وسلواله ډلې له افغان حکومت سره سوله وکړي نو کېدای شي چې حالات ښه شي او کاروبارونه یې پرمختګ وکړي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
قدرمن اوریدونکو د افغانستان حکومت په کندهار کې د یوې لویې تاریخي سیمې د څېړنې او سپړلو کار پرون پیل کړ د کندهار په زاړه ښار کې د نارنج د ماڼۍ د تاریخي آثارو د راسپړلو کار د اطلاعاتو او کلتور وزارت لرغون پیژندونکي مخته وړي نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پر پټ کې ووري
زموږ د هیواد ډېرې تاریخي پیښې د همدې قصر او همدې ځای سره تړلې دي
د کندهار د اوسنی ښار په لویدی زندکی نارنج ماڼۍ په افغانستان کې له مهمو تاریخي ابیدوس خبرل کیږي تاریخ په هان نارنج ماڼۍ د شپږو لویو امپراتوریو مرکز ګڼي چې د تاریخ لیکونکو په وینا 2000 کال مخکې جوړه شوې ده د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په نارنج ماڼۍ کې د تاریخي ابیداتو د څېړلو لپاره د کیندلو چاري نن په رسمي توګه اعلان کړي د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال رسول باوري وایي چې د لرغون پیژندونکو یو ډله به په درو کالو کې په نارنج ماڼۍ کې د کیندنی او سپړنې چاري تر سره کړي
د نارنج قصر او یو زوړ ښار د کندهار زوړ ښار د افغانستان په تاریخ کې خورا لوی نقش درلودلی دی او په خاص توګه د منځنۍ پیړۍ په تاریخ کې چې کله موږ د افغانستان تاریخ ګورو او حتی د منطقې تاریخ نو د منطقې تاریخ د همدې ټاټوبي سره چې د اوس موږ تاسو ولاړ تړاو لري او ورسره تړل شوی دی که موږ وایو چې لوی امپراتوري جوړې شولې او ړنګې شولې نو دې قصر او دې ټاټوبي په هغه کې نقش درلودی
په یاد تاریخي سیمه کې 55 کال مخکې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال هم یو ځل چړنی پیلسي وی چې د شاغلي باوري په وینا د ځینو علمی ملحوظاتو لمخې کار درېدلی وو د نارنج ماڼۍ په لمنو کې غیر قانوني کیندنی په تیرو څو کالو کې د فرهنګي کړیو لوی اندیشنه و چې په وینا یې ګڼ تاریخي توکي ورڅخه بهر ته قاچاق شوی دی د کندهار مرسیال والی عبدالحنان منی وایي چې ولایتي اداره هڅه کوي ترڅو د افغانستان د مهمه تاریخي سیمه خوندي وساتي د زیاتې چې د لرغون پیژندونکو سره په هره برخه کې ولایتي اداره همکاروي
دا زموږ د پخوانی تاریخو د لا ښه اثبات لپاره دا یو ښه زمینه ده چې موږ ته په لاس رااله د وزارت مقام توجه و په امنیتي برخه کې موږ مطمئن یو زموږ امنیتي پرسونل به د دې سره شپه او ورځ همکاري چون دا غو مسلکی کسان دي په مسلکی شکل دی خپل کار مختوړي کچيري په ځینی خدماتي برخه کې ضرورت پیدا سي موږ په تمامه نه همکاري
تاریخ لیکونکو وایي چې نارنج ماڼۍ د غوريانو د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې چې د غوري واکمنۍ څخه ورسره پکشي مغول سپاویان هوتک او پوروسوي کې پکشي نادر افشار اوسېدلې دي د کندهار د زړه ښار د تاریخي ارزښت په اړه چې نارنج ماڼۍ هم پکښې موقعیت لري افغان تاریخ پو ارواشاد پوهان عبدالحی حبیبی لیکي چې په یوناني ژبه د ترلاسه سو کتیبو پر اساس د کندهار د زړه ښار زوړوالی تر 2000 کال زیات تاریخي قدامت لري عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
ګرانو سوادوالو ماته په مشن ټوب کې د دینو عواملو لکبله د پولیو یا ګوزن واکسین نه درسیدل اوس په دواړو پخو معلولیت لرم بنا لتا سو څخه هله کوم خپل ماشومان واکسین کړی صبرې اندر سلوړو زکړو وزارت کوکې سلاکار
قدرمن اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د دری خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.